السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان ستره محکمه نن د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول ناقانونه وبلل. دا حکم د عمران خان د نیولو په دریمه ورځ او وروسته تر دې صادر شو چې د هغه د نیولو په خبرګون کې خونړی او پراخ اعتراضونه وشول. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته لارښوونه شوې چې د ځان د امنیت او خوندیتوب لپاره د محکمې ته تر بیا حاضرېدو د پولیسو سره پاتې شي. ټاکل شوی چې د خان محاکمه سبا جمعه ترسره شي. خان د سېشنبې پرځ ونیول شو او په غبرګون کې له پراخو ګډوډیو وروسته له پوځه د وضعیت د کنټرول مرسته وغوښتل شوه. په دې خونړیو مظاهرو کې لږ تر لږه کسان مړه شوي، لسګونه نور ټپیان او ګڼ شمېر دولتي او شخصي املاک او موټر سوځېدلی دي. د بانکونو په بازار کې یا انټرنټ بانک کې د امریکایي ډالرو په وړاندې د پاکستانی روپۍ ارزښت په تیرو دوو ورځو کې 14 روپۍ پریوتی او د یو امریکایي ډالر نرخ 299 روپیو ته لوړ شوی دی. د پاکستان ډان او نور ورځپاڼې وایي چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان تر نیولو وروسته د رامنځته شوي سیاسي اړودوړ او د پیسو نړیوال صندوق د غونډې په اجنډا کې د پاکستان نه شاملول د دغو روپیو د لوېدو لامل شوی دی. پاکستان د 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او په همغه کال د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالر پور درې کلن تړون لاسلیک کړ. د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف اندېښنه ښووله چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشر میلانی ګلوین په یو بیان کې ویلي چې 3,15,000 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ځینې پخوانی چارواکي د آی سی سی یا کرکټ نړیوال شورا لخوا افغانستان ته ځانګړې شوې بودیجه ډیره لږه بولي. له دې ډلې د کرکټ بورډ پخوانی اجرایه رئیس شفیق الله ستانکزی په خپل ټویټر لیکلی چې د آی سی سی لخوا افغانستان ته په ځانګړې شوې بودیجه خواشینی دی او دای په دې تمه و چې وګوري په کوم اساس افغانستان ته دا لږه بودیجه وړاندې شوې. د کرکټ نړیوال شورا پروند خپل دایمي غړو لپاره د 2024 او 2028 کلونو په مخه کلنۍ بودیجه ځانګړې کړه چې افغانستان ته تر ټولو کمه بودیجه ورکول کیږي. افغانستان به د آی سی سی له عوایدو یوازې 2.8% ترلاسه کړي چې 14,830,000 ډالر کیږي. هند بیا نږدې 9.5% بودیجه لري چې 201.5 میلیونه ډالر ته رسیږي. او د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اروپایي ټولنې په منځګړیتوب د خبرو اترو په درشل کې نن د دغو دواړو هیوادونو په پولو کې د نویو بریدونو راپورونه ورکړل شوي او دواړو لورو یو بل د دې کار پیل تورن کړل. د ارمنستان د دفاع وزارت وایي د آذربایجان ځواکونو نن سهار د دغه هیواد د پلازمینې ایروان ختیس په 130 کیلومتره کې د دوی پر پوستو ډزې کړې چې په پایله کې درې ارمنی سرتیري ټپیان شوي. خو د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان ځواکونو نن د آذربایجان د پوست پر پوستو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو آذربایجاني سرتیری سخت ټپي شو. دا وو خبرونه. په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان ستره محکمه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې. پر دې سربیره پاکستان کې د وروستي وضعیت حال هم درکوه. هلته میشت یو شمېر افغانان مو هم غوولي چې څه وضعیت غالي. د طالبانو د پوهنی وزیر وایي لا هم د نجونو خوندزیو ته شرایط برابر نه دي، خو یو زده کوونکی بیا وایي
طالبان لا ولا نغختل چې خوانځي اخلاص شي انجن درس وایي. دوی چې وس وایي چې کوم آمادګینه لرو، دوی لا ولا هم کوم آمادګینه درلوده.
یونیسف اندېښنه ښودلې چې افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته ماشومان ډیر شوي. د وی خوارځواکۍ ماشوم پلار مغغولې
اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب خوري نسته، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوختول.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
پاکستان کې ستره محکمه د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو پریکړه کړې ده. دغه خبر رویټرز اجانس د پاکستان د جیو ټلویزیون په حواله ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درې ورځو راهیسې د خان ترنیول وروسته په پاکستان کې اړودوړه او ګډوډي روانې دي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول کېدل غیر قانوني بللی دي. د رویټرز خبری آژانس د پاکستان د داخلي رسنیو له هغې ډلې جیو نیوز د ټلویزیون د راپور په اساس لیکلی دي چې د پاکستان سترې محکمې د پنجشنبې په ورځ د عمران خان نیول غیر قانوني بللی دي او د هغه د خوشي کولو امر یې کړی دی. جیو ټی وی همدارنګه ویلي دي چې عمران خان ته په محکمه کې قاضیانو ویلي دي چې د اسلام آباد د لوړې محکمې پریکړه به مني. دا وروسته له هغه چې په پاکستان کې د درېمه ورځې په مخه هم پنجشنبه سختي مظاهرې روانې وي. د تاوتریخوالي په نتیجه کې د لږ تر لږه اوو کسانو د وژل کېدو او د یو سلو څلوېښتو نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی. پولیسو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د خان شاوخوا 1400 پلویان د شپې په اوږدو کې په ټول هیواد کې عامه ملکیتونو ته د زیان رسولو او په نظامي تاسیساتو د برید په تور نیول شوي. په دې سره له سې شنبې راهیسې د ټولو نیول شوو کسانو شمېر 2300 ته رسېدلی دی. تازه د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند څو نور مشران له هغې ډلې شاه محمود قریشي او اسد عمر هم بندیان شوي دي. پولیسو دا هم ویلي چې له مظاهرهشانو سره په نښتو کې څه باندې 150 امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي. عمران خان د سې شنبې په ورځ د فساد د تورونو له امله په اسلام آباد کې ونیول شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلور رسمن تورن کړی چې نوموړي د صدر اعظمۍ په موده کې ترلاسه کړی وي.
و امریدل چې د پاکستان سترې محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کېدو هوکړه کړې ده. خو لا معلومه نه ده چې خان به څه وخت خوشی کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن پرلپسې درېمه ورځ ده چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې تاوتریخجنې مظاهرې روانې دي. دا چې دغو مظاهرو په پاکستان کې میشت افغانان له کومو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هلته پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی په دې اړه نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د وروستیو لاریونونو له امله چې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی، افغان کډوال هم له خورا زیاتو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د دوی په ترڅ کې هغه کډوال چې دوی روغتیايي خدمتونو ته اړتیا لري او کور کې ورپېک ناروغانې باید روغتونونو ته ولېږدول شي، دوی له خورا زیاتو ستونزو سره مخ دي. دوی باید وخت نا وخت خپل ناروغان ته روغتونه ورسوي او د هغوی درملنه وکړي چې بدبختانه د لارو بندېدو له امله دغه ستونزه لا زیاته شوې ده. همداراز د خوندیتوب مسله ده چې دلته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، نه یوازې دا چې افغان کډوال بلکې خپل پاکستانی وګړي هم د روانو لاریونونو له امله زندانی کېږي. نو د دې په ترڅ کې ډیری داسې افغان کډوال هم زندانونو ته اچول کېږي چې هغوی په خپلو کارونو یا ورځنیو چارو پسې وتلي وي او کله چې دوی د پولیسو لاس ته لویږي بدبختانه دوی بندیانېږي، زندان ته اچول کېږي. دا دې ته ورته ګڼې ستونزې دي چې افغان کډوال بدبختانه اوس مهال په پاکستان کې د دغو لاریونونو له امله ورسره مخ دي. او همداراز د دې تر څنګ لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، دلته پراته افغان کډوال په ځانګړي ډول هغه کډوال چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راکړل شوي دي، د امنیت د خوندیتوب د نشتوالي له امله دلته راغلي دي. او بدبختانه دلته ورځ تر بلې مخ په ډېرېدونکي تاوتریخوالي ته په کتو، دوی لکه څنګه چې په افغانستان کې د ناامنیو له ګواښ سره مخ ول، دغه ناامني دلته هم دوی ګواښي. د لاریونونو له امله روان تاوتریخوالی په ترڅ کې کېدای شي ډېری هغه افغان کډوال هم په نښه شي چې دوی ته له وړاندې وکړې خلل کېدي، یا دوی په یو ډول دلته هم تر ګواښ لاندې ول، او دوی ته له کرښې ها غاړې ډېری داسې مسایل ور پېښ ول چې کېدای شي هغه دلته هم تعقیب شي، او د هغو کړنو د هغو رسنیزو فعالیتونو په ځانګړي ډول هغه خبریالان چې دوی اوس مهال هم له پاکستان څخه د افغان خبریالان او د بشر د حقونو ښځو د حقونو په تړاو دریځونه لري، مبارزه کوي، کیدای شي دوی ته یو لوی سرخوږی پیښ شي. نو په همدې تړاو مهمه خبره یا مهمه مسله دا ده چې باید اړوند بنسټونه د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو چې په پاکستان کې په طبیعت کې ژوند کوي د هغوی د خوندیتوب لپاره ګامونه اوچت کړي او دا د خپلو چارو په لومړیتوب کې وټاکي.
پا په پېښور کې پخوانی افغان خبریال عزت الله سلیمی و چې هلته یې دا راته ویل چې افغانان له روان تاوتریخوالي څه ستونزې ګالي او له کومو ننګونو سره مخامخ دي. ګڼو عامو افغانانو هم په پا پاکستان کې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته د نوموړي د پلویانو له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه او بلواګانې څارلي. افغانان چې په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې په خپل هېواد کې د دولتي ادارو او بنسټونو د نړېدو شاهدان وو، په پا پاکستان کې پر عامه ودانیو او عامه شتمنیو د اعتراض کوونکو بریدونو په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. دا چې دا عکس العملونه څه دي زموږ همکاري فریدې سیال راټول کړي.
په پاکستان کې په تیرو ورځو څو ورځو کې د تاوتریخوالي ډک اعتراضونه تاوده وو. په ټولنیز رسنیو کې د دې ګاونډي هېواد پر روان وضعیت د افغانانو بحثونه او تبصرې هم ګرمې وې. ګڼو افغانانو پر خپل ټولنیز رسنیو د پاکستان وروستي حالات او پر دولتي او نظامي ادارو د اعتراض کوونکو بریدونه د خپل هېواد د څو لسیزو له وضعیت سره مقایسه کړي دي او ځینو دا د پاکستان لپاره د افغانستان د اوږدې کورنۍ جګړې پایله بللې ده. دا ټویټر افغان کاراونکي پامیر په پاکستان کې دی وی اور لګیدنی له تصویر سره د رحمان بابا یو شعر لیکلی دی او ویلی دی چې اسلام آباد د کابل ازار وهلې دی. په تیر جمهوریت نظام کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان رحمت الله اندړ بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې پردای غم لواوري سوروي. د کابل پانسون پوخانی استاد محبوب شاه محبوب هم په ټویټر د پاکستان د روسي او ویجاړونکو بلواکانو یو تصویر خپور کړی دی او وسري پاکستان تورن کړی دی چې څوزلي افغانستان وران کړ. د هغه خبره د دې لوب په پایله و چې میلیونونه افغانان شهیدان شول. دا خواله رسنیو کارکونکي او پخانی خبريال سید شینوار یا چې اوس له هیواد بهر ژوند کوي وای چې په پاکستان کې ګډوډي و تا افغانانو ادا ډول عکس العمل الا دا چې د هیواد د افغانستان په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کړی ده. هغه ویلي دي چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د افغانستان په چارو مستقیم اغیز ولري او په تیر بیا کله چې عمران خان واکمن و دوی په نړیواله کچه باندې د بان لپاره لابي کوله. کمال الدین بیا لکندهار هم په پاکستان کې روان حالات د افغانستان د حالات سو پایلې غړي خود هغه په باور افغانان باید د لارینونو او دغه بلواګانو ته خوشاله نشي. هغه وایي چې دا تاریخواله دومره ډیر نه ده چې افغانان ورته خوشاله شي او دغه خلک وایي چې د افغانانو په څیر نه دي. همدارنګه په افغانستان کې ویش افغانان بیا وایي چې هم پاکستان د افغانستان لپاره ښه ګوندای نه وو خود دوی په خبره په دې هیات کې روان وضعیت باندې دوی خوښ نه دي. سمي لا د روزګانو سیدونکو د دوای چې د پاکستان روان وضعیت په افغانستان هم زیانمن کړی. هغه وایي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو ده چې پاکستان سره ډیر راکړه ورکړه لري او هغه صادرات او واردات چې دوی لري د با تجارت هم زیانمن کړی چې په دغه هیواد کې دغه ډول حالات دوام وکړي. همدارنګه په پاکستان کې میشت افغانان هم شکایت کوي چې د روان وضعیت پر باندې تاثیر کړی دی. د هغه نه یو کډواله لیدا وایي چې په پاکستان کې روانو ګډوډي او په میشت افغانانو باندې دا وړه کړې ده. دوی وشي دوی ستونزې سربېره دوی اقتصادي ستونزې لري، ویزې نه دي تمدید شوي او همدارنګه دوی ویلي چې دوی به ونشي کولای چې په پاکستان کې آرام ژوند ولري. په لارینونو او ګډوډیو کې دغه لارینونو او ګډوډیو وروسته له هغې په پاکستان کې پیل شوې ده چې پخوانی صدر اعظم تیرې سه‌شنبه د پولیسو لخوا ونیول شو او پلویانو یې په اسلام آباد سربېره په نورو ښارونو کې په لارینونو او بلواکانو لاس پورې کړ.
زما همکار فریده سیال و چې په پاکستان کې د وروستي تاوتریخجنو لارینونو په اړه یې د بیلابیلو افغانانو غبرګونونه له تاسو سره شریکول. لکه څنګه مو چې واورېدل دا غبرګونونه بیلابیل دي، ځینو پرې خواشینی ښودلې خو ځینو د افغانستان له حالاتو سره ورته وضعیت بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي چې لا هم د نجونو ښوونځیو ته د پرانیستو شرایط نه دي برابر. د طالبانو دغه چارواکي پنچیر ولایت کې دغه څرګندونې کړي خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شپږ سوه ورځو راهیسې د نجونو ښوونځي بند دي او نجونې زده کوونکي نیوکه کوي چې طالبان اصلا د دوی خوانځیو ته د پرانستو اراده نه لري.
څه د پاسه شپږ سو ورځې وشوي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږمو ټولګیو پورته د خوانځیو دروازې بندې دي، خو طالبان یې لا هم د پرانستلو لپاره د مناسبو شرایطو په لټه کې دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله اغاوي د خوانځیو د پرانستلو لپاره مناسبو شرایطو ته اړتیا ده. نوموړي پنجشیر ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې رسنیو ته ویلي:
اوس حالات نامساعد دي. کله چې د ملت په همکارۍ د علماو په ګډون د شریعت له احکامو سره سم شرایط برابر شي، دا مسله علماو ته پرېښودل شوې ده. کله چې علما په خپل منځ کې مشوره وکړي، اتفاق او اتفاق وکړي، د اسلامي عمارت مسؤولین عملي کوي.
د ښاغلي حبیب الله هغه دغه څرګندونې له یو شمېر غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ښوونځي د یولسم ټولګي یوې زده کوونکي حسنا ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او دې کار نجونې له ناڅرګند برخلیک سره مخ کړي دي.
طالبانو له اوله نه غوښتل چې ښوونځي خلاص شي، نجونې درس ووایي. دوی چې اوس وایي چې موږ کوم آمادګي نه لرو، دوی له اوله هم کوم آمادګي نه درلوده دې ته چې باید درسونه نجونې ووایي. دوی د دې پر ضد دي چې نجونې مکتب ووایي، درس ووایي. تقریبا شپږ سوه ورځې کېږي چې په کور باندې ناست یو، ښوونځي بند دي، او نو دا شپږ سوه ورځې به موږ ډېر شیان زده کړي ول. زه به اوس پوهنتون کې وم، حتی یو سمستر به مې خلاص کړی و، خو دوی په نن او سبا وخت تېروي. زه نه پوهېږم آخر به زموږ د درسونو پایله به څه شی وي، زموږ سرنوشت به څه شی وي.
بلخوا د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې تر څو طالبان په واک کې وي، نجونو ته به د زده کړو اجازه ورنه کړي. له دغو فعالانو څخه یوې راضي بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر دا څرګندونې د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي.
طالبان با ای گفتار بیشتر کوشش میکنن که خاک بپاشن بچشن.
با دی خبرو سره طالبان نور هم حدسه کوي چې د خلکو په سترګو کې خاورې واچوي او نړیوالو ته بهانه وکړي. دوی د خپل پخواني حکومت په 15 کلونو کې هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي وو. د طالبانو اصلي ستونزه د پرمختللې او پوټولنې سره ده. تر څو چې طالب قدرت لري، تر اخرین څا پورې به په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې همداسې وتړي.
پرورش بروی دختران بسته خواهد.
کله چې طالبان د 2021 کال د اګوست په 15مه په افغانستان کې دوهم ځل واک ته ورسېدل، نو لومړی تر شپږم ټولګي پورته د نجونو لپاره ښوونځي وتړل او د نورو محدودیتونو تر څنګ یې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې هم پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د می په اومه نیټه په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې په یوه غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت د تل لپاره د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز نه دی لګولی. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د ښوونځیو د بیا پرانیستلو او د نجونو د تګ لپاره د اسلامي اصولو او شریعت په بنسټ د یوې نوې کړنلارې د جوړولو په اړه د خپل مشر د حکم په تمه دي، خو شاوخوا شپږ سوه ورځې تېرې شوې خو لا هم له لورې کوم حکم نه دی راغلی. په دې اړه د طالبانو مشر هم څه نه دی ویلي.
تال او تال
د ازادۍ رادیو دا نوې تفریحي خپرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلې سیمې د ځانګړي دود دستور او ولسی سندرو په اړه راته ووایئ. د واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولی شئ: 00420211221. شمېره بیا وایم: 00420211221.
وسم ورزو یوې بلې مسلې ته هغه دا چې یونیسف په افغانستان کې د خوارزواکه ماشومانو د ډیریدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یونیسف په یو راپور کې ویلي چې سلګونه زره افغانان دا مهال په خوارزواکۍ اخته دي او د خوارزواکۍ وضعیت د ژوند مستقیم ګواښ دی. دا چې د یونیسف اصلي اندېښنې څه دي او هغه کسان چې په کور کې په خوارزواکۍ اخته ماشومان لري د هغوی څرګندونې څه دي؟ بل همکار می همایون هیواد دا موضوع تعقیب کړي.
د سوزو وکیانم مخبر زیاتېدو د خصوصا د هغه کورونی د پاره چې اقتصادي مشکلات ولري.
نقیب احمد د کندهار ولایت اوسیدونکو دی چې ولوري په خوارزواکۍ یخته ده. د وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې میرمن او ماشوم ته مناسب خواړه برابرولی نه شو، ځکه یې لور خوارزواکه شوه.
د یوې لور مشکل مې همدا دی چې د خوارزواکۍ سره مخامخ ده، په دې خاطر چې اقتصادي چارې دلته په صفر کې ضرب
خوری نست، خصوصا هغه کسانو ته چې هغه تیر شل کاله کې په تعلیم بوخت ول، اوس ورته وظیفې نور کول کېږي، نو هغه نسي کولی چې خپلې مېرمنې ته هغه مناسب خواړه اماده کړي چې له امله یې اولاد وژغورل سي او د خپلې مور په شیدو باندې مور سي.
نقیب احمد وایي په کندهار کې ځینې موسسې او کلینیکونه ماشومانو او میندو ته وړیا خواړه ورکوي، خو دی زیاتوي چې د دې خوړو په ویش کې انصاف نه کېږي او له ډېرو هڅو سره هم بریالی شوی نه دی چې له موسسو او کلینیکونو څخه دغه خواړه ترلاسه کړي. په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو له ډېرېدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم نن په یو ټویټ کې ویلي دي چې 415,000 ماشومان په روان میلادي کال کې د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف ته د سازمان د خوړو برخې د مسؤل میلانی ګالوین ویډیو هم خپره کړې ده چې پکې ویلي دي د خوارځواکۍ د تشخیص او درملنې او د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ کېدونکو ماشومانو د خوړو په برابرولو کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي.
۱۵۰,۰۰۰ ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي. په لنډ مهال کې شدید خوارځواکۍ ژوند تهدیدوي او په اوږد مهال کې کولی شي چې د ماشومانو د بدن او ذهن د ودې مخه ونیسي او په ټول ژوند یې اغیز وکړي.
اغلی ګالوین وایي $1,000,000 ته اړتیا لري چې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ ماشومانو ته روغتیایي خواړه برابر کړي. نوموړي زیاتوي چې د ډاکترانو، روغتیایي مشاورانو او کارکوونکو روزلو ته هم اړتیا ده چې د خوارځواکۍ له ګواښ سره د مخ ماشومانو په ژغورلو کې ونډه واخلي. د یونیسف تر څنګ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچه هم په مرستندوی ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري ناورین په مخنیوي کې ونډه واخلي. دې دفتر پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي دي چې د بشري مرستو په برخه کې ریکانی کولای شي د بودیجې په برابرولو سره په افغانستان کې د لوګې ناروغي او د زیګون په محل د میندو د مړینې کچه کم کړي. او چې هم دا شان خبرداري ورکړي چې په دې برخه کې د څه نه کولو بیا به ډیر لوړوي. د ادارې تر دې مخکې ویلي وو چې 23.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د 2020 کال په اګست که د طالبانو لبیا واکمنی دو روس تل افغانستان سره د نړیوالو مرستندوی موسسو د مرستو کمښت او هم په 2022 کال کې د خزو پر کار کولو لبندیز وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه عمده لاملونه دي چې ویل کېږي لامل یې په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر په روان کال کې په بېساري ډول زیات شوی دی.
زما همکار همایون هیواد و چې د یونیسف د هغه اندېښنو په اړه تاسو ته معلومات درکول چې ویلي دي په افغانستان کې سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ له سخت حالت سره مخامخ دي او د یونیسف په وینا خوارځواکۍ په داسې یو وضعیت کې ده چې د ماشومانو ژوند ته هم یو لوی خطر بلل کیږي. دا چې د یونیسف دغه راپور څه ډول راپور دی، موندنې څومره په واقعیتونو ولاړ دي، زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ماشومانو د یوې فعالې ملیحې نوري نظر اخیستی دی.
کوم راپور چې د یونیسف لخوا نشر شو او هغه کې خوده چې شاوخوا 15,000 ماشومان د دې خوارځواکۍ سره دوی مخامخ دي او دا خپله یو زنګ خطر غوندې ده یا یو هشدار غوندې ده. خپله یونامته، یونیسف او نور ټول هغه انټرنیشنل کمیونټیز ته چې دوی وایي باوجود له دې چې تغییرات په حکومت کې راغلي، خو اوس هم دوی دې ته هڅه کوي چې باید دننه خلکو ته، په افغانستان کې دننه خلکو ته بیا هم باید دوی خدمات ارائه سي. خو موږ ګورو چې ورځ تر بلې دغه خدمات په هغه طریقه چې باید ارائه سي نه ارائه کېږي او هغه بنیادي کارونه چې باید توسي هغه بنیادي کارونه نه کېږي. نو په کل کې که تاسو دې ته وګورئ وضعیت چندان خوښونکی نه ده او ډېر جدي
وضعیت ده. اغلی نوري، تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم وکړه چې د دې حل لارې باید خواړه وویشل شي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر څو دغه وضعیت تر یو حد کابو شي. خو پوښتنه داسې ده چې روان سیاسي حالات او اقتصادي حالات، آیا فکر کوئ دا زمینه به مساعده کړي چې دغه حالت د کابو شي او دا کومه تګلاره چې خپل یونیسف وړاندیز کړی دی دا کوم شي؟
دقیقاً دقیقا دغه د مونږ اندېښنه هم ده، ځکه په کوم روان حالات کې چې دوی حتی د ښځو د کار نه هم دوی اوس انکار کوي، باید وایي چې ښځې هم په کار کې ونه اوسېږي. او دلته اکثره ښځې په دغه د نیوټریشن په برخه کې یونیسف سره دوی همکار وو او دغه خدمات به دوی تر یو حدې پورې وړاندې کوله، نو اوس هغې نه هم مخنیوي سوي دي. نو دا خلک د دغې مواد توضیح ته دا خو د یونیسف په اند دا یو حل لاره ده، خو د ما په اند دا حل لاره هم نه ده، باید دې ته ډېر بنیادي کار وسي. خو څنګه چې تاسو وایئ چې کوم سیاسي حالات او اقتصادي حالات چې په افغانستان کې روان ده، دا کار تر دې هم دوی ته هم سخت وي او انټرنیشنل کمیونټي هم دا سخت وي چې تر څو دغه حتی د دغې مواد توضیح به دوی ته لکه
مخکې شانتي بنې. اغلی نوري، د دغه وضعیت دوام ستاسو په نظر څومره خطرناک دی؟
زخت زیات خطرناک ده. وسو ګورې کمامات چې نشر سوی ده چې دوی وایي چې حدودا 1500 تنه ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ ده. نو تاسو فکر وکړئ چې دیتا په کوم طریقې چې باید دې ته رسیدګي وسي او رسیدګي ونیسي او دغه خدمات د خنډ سره مخامخ سي، نو په دې تعداد به اضافه کیږي. او پرته له دې کوم حالات چې روان ده، چې افغانستان ذاتی روانه ده آیسولیشن ته، افغانستان دروازې ذاتی ټول دنیا سره تړلی ده، نو دا په خپله یو ډېر خطرناک حالات به شاته لري.
د ماشومانو د حقونو فعاله ملیحا نوري وه چې د یونیسف د راپور په اړه یې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د یونیسف په راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې زرګونه افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له لاسه د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. د یونیسف د خوړو د برخې مشرې میلانی ګولین په یوه بیان کې ویلي چې 1500 افغان ماشومان سږ کال د سختې خوارځواکۍ له ګواښ سره مخ دي چې دا یې ژوند ته هم خطر پېښولی شي. یونیسف ټینګار کړی چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ ماشومانو د خوړو برابرولو په خاطر باید دوی ته کافي بودیجه ورکول شي. یونیسف دغه اندېښنه داسې مهال ښیي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې شاوخوا 28 میلیونه وګړي دې ته اړتیا لري چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورسره بشري مرستې وشي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبر کوم. هلمې د اسلامي امارت مشران څه دا ده چې دا غنم راګیر کې د غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپۍ سوله اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه ستا، داسې ډېر خلک ستا چې ډوډۍ په شپو شپو نه د خوړې نه ورسېږي. بچانې وږي ناست دي، طالبان خپل بچې کې دي چې هر څوک غوښه وریجې خوري. دوی ځان خبر کې د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه. مې کېلې احترامات وړاندې کوم.
باید وکړو تاسو ټول جوړ او روغ یاست. ورور موږ دا ستونزه د موږ د خوشامن ولسوالۍ تمبنست له موبایل غیر ډیر به برخه پاته دي. د موږ خلک ډیر ستونزو کې دي. د خبرات له شرکت څخه موږ دا هیله د سمو تمبر راوړي.
غواړم چې د ترانسپورت د بای په باره کې یو څو کلمې وغږیږم. په کابل ښار کې مخکې کرایه قیمت چې وو په کاسترو کې او په تونسو کې لس افغانۍ وي، بلې اوس مهال چې د 15 افغانۍ اخلي. همدارنګه په ټیکسي کې یا ټیکسیانو کې مخکې کراوې 40 افغانۍ وي، بلې اوس 10 افغانۍ دي. واقعا خلک ډېر ستونزې منځ کړي دي. همدارنګه د کابل او د مزار ترمنځ مونږ ډېر رفت آمد لرو، مخکې تراوې 1500 یا 1600 افغانۍ، حتی بعض وخت به دې امکان هم و چې 400 روپۍ یا 300 روپۍ څوک لاړ شي رفت آمد وکړي کابل ته. ولې متاسفانه اوس قیمتونه لوړ شوي دي، تراوې هم 1000 افغانۍ ته جګې شوي دي د مزار او د کابل ترمنځ. نو واقعا خلک ډېر ستونزمن کړي دي، نو د دولت نه مې دا هیله ده چې دغه مسایلو ته لږ توجه وکړي او د خلکو اندېښنو ته لږ ورسیږي. نو تاسو نه ډېره مننه چې زموږ غږ لرئ.